السلام علیکم. په افغانستان کې ماښام 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونو ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. نن د انټیبیوټیک درملو باندې خبرې کوو. کولای شئ چې په دې خبرونه کې تاسو هم ګډون وکړئ. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د کډوالو او رسیدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایران په خپل خوښه یا په زور 1529 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت نن په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر کې ښکلی چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شامل وي چې 1000 د لاسنیوي مستحق پیژندل شوي او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته ورپیژندل شوي دي. بلخوا د ایران د کډوالۍ ملي ادارې یو چارواکي ویلي چې له زمري یا اسد میاشتې راهیسې 4.5 لک بې اسناد افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه هم د نومبر له لومړیو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي چې تر تېرې اونۍ پورې له پاکستانه افغانستان ته د ایستل شوو بې اسناد افغان کډوالو شمېر 3,00,000 کسانو ته رسېدلی دی. د پاکستان پوځ وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه له سخدریزو وسلوالو سره د تېرې شپې په جګړه کې 4 وسلوال وژل شوي دي. پوځ نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی د شمالي وزیرستان په خیسور کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کول چې له وسلوالو سره په جګړه واوښتل. پوځ په وینا کې سخدریزو وسلوالو له پټنځای څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. پوځ خپل لور ته د احتمالي مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویلي او دا هم نه دی ویلي چې دغه زغدریزي په کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې وي. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله ډېره فعاله ده. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ویلي چې دای ډاډه دی د حماس لخوا د یرغمل شو د خلاصون لپاره به د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ یوه موافقه وشي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګر ډله پیژني. د قطر د لوړ پوړي چارواکي ویلي چې پر دې موافقه د صلاح کېدو لپاره پات چیلنجونه ډیر کم دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او حماس ډلې پر یوه ازمیښتي موافقه صلاح کړې چې له مخې به په جګړه کې د 15 ورځنۍ وقفې په بدل کې په غزه کې په لسګونو یرغمل شوي ښځې او ماشومان خوشي شي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو ویلي چې داسې کوم توافق لا د شوی. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په خپل حمله سره لکتر لګ 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې غمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړې وروسته باید غزې ترنګ د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. محمود عباس په مشرۍ فلسطینی اداره په اوس وخت کې په لویدیځ غاړه واکمنه ده. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون خبره کړې ویلي په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې کوي غزې ترانګه او لویدیځه غاړه باید تر یوه اداري واحد لاندې راشي او په نهایت کې فلسطیني اداره باید د دې سیمې کنټرول په لاس کې واخلي. د امریکا ولسمشر دغه راز ویلي چې د اسرائیل تر خوا د دو دولتونو د حل لارې په برخه کې د خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خو جو بایدن دغه راز دا هم ویلي چې غزې د فلسطینیانو جبري بې ځایه کېدل باید د هیڅ نوي اشغال ماسرې یا هم د قلمرو د کمیدو سبب نشي. او د کرکټ د 2023 د 50 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د کوربه هیواد هند او استرالیا ترمنځ پای لوبه روانه ده. د لوبې پچه یا ټاس استرالیا ګټلې وه او هند ته د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. هند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 50 اوورونو کې 240 منډې وکړې او د استرالیا ټیم لپاره د 241 منډو هدف ټاکلی دی. استرالیا اوس توپ وهنه کوي. د درې لوبغاړو په سوځېدو په 25 اوور کې 1,00 منډې کړې دي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د ډاکټر له مشورې پرته دوا په ځانګړي ډول انټي بیوټیک څه زیانونه لري؟ د نومبر له 13 تر 14 پورې د میکروب ضد مقاومت یا AMR په اړه د عامه پوهاوی اونۍ لمانځل کیږي. د میکروب ضد درملو په برخه کې د انټي بیوټیک کارونه په افغانستان کې عامه ده او ان دغه درمل د ډاکټر له نسخې پرته ورکول کیږي. د انټي بیوټیکو د کارونې ګټو او زیانونو په اړه څومره پوهیږئ؟ آیا کلمو د ډاکټر له مشورې پرته انټي بیوټیک کارولی چې تاسو ته زیان اړولی وي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې اړوند نورو مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ راوهئ. زه د غشمیرې درته اعلانوم که تاسو په ټلیفون کې کم کریډیټ لرئ مکته فقط یو لاندې زنګ یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق یار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. د تماس د غشمیرې دی 00420212640001. بل شمیره ده 00420212501. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. باید یادونه وکړو چې همدا موضوع موږ پر پښتو فیسبوک پاڼه هم پوسټ کړې ده. هلته هم ګڼ شمېر د فیسبوک مینوالو خپلې پوښتنې او تبصرې راته پرېښي. هغه به هم د خبرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره څېړو. ډاکټر صاحب عمری ستړي مشهي راځي پایل بل له دینه وکړو چې انټي بیوټیک څه شی دی او ولې ورته انټي بیوټیک وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه جناب درون لودین صاحب. زه هم خپل نیکی له سلامونه رملای تاسو ته او د آزادۍ رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې لبونه چې ټول روغ او جوړ وسی او د روغتیا او د ژوند په خبرونه په خیر سره پایل کړی وي.
او مننه کوربه دان ډاکټر صاحب. ما پوښتنه دا و چې انټي بیوټیک ته ولې انټي بیوټیک وایي او څنګه یې تعریفولای شو اوریدونکو ته؟
لودین صاحب کا لږ څه په دې باندې په تشریح ورکړو چې تر څو پورې زموږ هغه پوینټ ورونه چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه اوري په ډېر خلاصه او په ډېر عامو ټکو باندې دغه سره آشنا شي. نو داسې کور را شو دې ته وایي چې دغه خپل باندې د انټي بیوټیک یا د انټي بیوټیک اصطلاح د لومړي ځل لپاره په 1909 کال کې وکارول شو. او همدارنګه لودین صاحب یادولو ورده چې د لومړي ځل لپاره د پنسلین په نام باندې انټي بیوټیک هغه په 1928 کال کې د الکساندر لخوا وپیژنل شول. خو کرا شو دوته چې خپل باندې انټي بیوټیک که په ځانګړو غوښو اصطلاحګانو باندې وویشو یعنی د ژوندیو ضد هغه هدف هغه ژوندي میکروبونه دي. او کله نور هم مخ ته ولاړ شو انټي بیوټیک یعنی هغه ډول درمل دي چې د انتان د درملنې لپاره کارول کیږي. چې دغه د انټي بیوټیکو په عامه اصطلاح یعنی که چیرې ورته وویل لودین صاحب چې په عام خلک دی ته د میکروبونو ضد درمل یا چرک خشکن یا د چرک ضد درمل په نامه سره هم پیژني.
بله کور ودان ډاکټر صاحب. او دغه په 1928 کال کې چې دغه درمل وپیژندل شول او افغانستان ته هم په همدې کال کې راغله دغه دارو درمل او افغانستان ته ورسېدل. او کنه افغانستان کې تر اوسه مشخص تاریخ او یا نټه نه معلومه؟
لودین صاحب کرا شو دلته په افغانستان یعنی تقریبا په دریم نړۍ کې یو په هغه یوادو کې موقعیت لري چې هغه نوې پرمختګ په لور ده. نو هر ډول انټي بیوټیک چې په نور نړۍ کې بل خصوص هغه هیوادو کې چې هغه وړ اقتصاد لري په هغه کې کشف کیږي یا نوې پیژندل کیږي او رسل ډېر وخت څخه بیا افغانستان ته رسیږي. نه تنها افغانستان ته بلکې آسیایي مملکتونه ده، ځکه د اقتصاد ضعیف ده که واکسینو ته وګورو یا که انټي بیوټیک ته وګورو. نو را به شو دې ته خپل خبر راټولوم د اصلي ټکي ته چې پنسلین هم ډېر وخت باد چې نیټه یې معلومه نه ده افغانستان ته راورسېدل، ځکه زموږ اکثر مشران د دې نه حکایه کوي چې پنسلین ښه درمل وو خو ډېرو کسانو به په مقابل کې حساسیت هم درلودله. چین هغه د 60 کاله مخکې تقریبا حکایه کوي یا د 55 کاله مخکې. نو بنان په دې اساس ویلی شو چې دقیقا نیټه یې نه ده معلومه، خو شاوخوا که چیرې موږ هغه تاریخ ورته قید کړو کیدای شي 55 کاله مخکې دلته هم رارسېدلی وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. تاسو دغه د کارونې بڼه یا د کارونې هدف هم یاد کړ چې له میکروبونو سره یا له ژوندیو میکروبونو سره مبارزه ده د انټي بیوټیک. اما ډاکټر صاحب په کوم ډول حالات کې مریض ته دغه انټي بیوټیک تجویز کیږي؟ ځکه د میکروبونو هم چې دی ډلبندۍ لري بیلابیل، په دې کې بیا داسې دي چې ځینی میکروبونه یعنی داس میکروبونه دي چې یا ممکن داس وایروسونه وي چې انټي بیوټیک ته اړتیا ونه لري. اما په افغانستان کې اکثره سطحي وایروسونو لپاره هم انټي بیوټیک کارول کیږي. دغه مسله څومره د اندېښنې وړ ده؟ وایي تاسو هم په افغانستان کې چې دغه مسله درکړي چې انټي بیوټیک به رویه تجویزیږي یا مثلا لاندازې زیات تجویزیږي؟
جناب لودین صاحب، انټي بیوټیک هغه خپل انډیکیشن یا هغه ځانګړتیاوې چې لري چې دغه لپاره ورکړل شي چې هغه خپل باندې ډاکټرانو لخوا کارول کیږي. خو په ډېر تاسو سبا دوه وایو چې فعلا نن ورځ نه تنها په افغانستان کې بلکې د زموږ شاوخوا همسایه مملکتونه چې هم دي په دې کې انټي بیوټیک دا رقم کارول کیږي، لکه د ناخودو په شکل باندې، یعنی په دواخانو کې هم دا رقم پلورل کیږي یا خرڅیږي، لکه د یو عادي خوراک فروشۍ ته چې وردی چې هغه ترې ضرورت مثلا یو قلم په خوراکه مواد او همدغه خلک استفاده کوي. لیکن دا یو ډېر لوړ خطر دی، یو ډېر ګواښ دی، بل خصوص د هغه کسان لپاره چې په هغه هیواد کې ژوند کوي. چې لودین صاحب په دې باندې به ورسته هم خبرې کوو. نو دغه انټي بیوټیک هم چې کله کارول کیږي بهترینه ښه لاره دا ده که چیرې مثلا زموږ یوه خور یا ورور مریضیږي چې مثلا هغه دوامداره ناروغۍ لري، کیدای شي چې په دې لپاره ښه لاره دغه ده چې د هغې وینه کلچر شي، د هغې دپاره هغه انټي بیوټیک چې مختص دي هغه باید ورته توصیه شي او هغه باید ورته تجویز شي او هغه دوز چې ورته ورکول کیږي هغه باید مکمل واخلي. او داسې نه وي چې که چا ستونی خوږ شي، انټي بیوټیکونه بیا مختلف کورنۍ لري جناب لودین صاحب، چې په عوام اصطلاح باندې دغه زموږ اکثره هیوادوال چې اوس ورسره په دې نامه سره عادت دي د سفتریاکزون په نامه باندې، چې دا د سفالوسپرین د کورنۍ دریم جنریشن ده او څلورم جنریشن هم، یعنی څلورم ډول انټي بیوټیک هم شته دي. خو هغه څېړنې چې شوي دي لودین صاحب هغه کې داسې ویل کیږي که چیرې په دغه پراخه پیمانه سره چې انټي بیوټیک کارول کیږي کیدای شي تر شلو کالو پورې نوي انټي بیوټیک دنیا تولید نکړي او د دغه انټي بیوټیک مقابل کې به لوړ مقاومت رامنځته شوی وي او یو غټ ناورین به بل خصوص په هغه هیوادو کې چې هغلته انټي بیوټیک به حسابه کارول کیږي هغلته به رامنځته کیږي، خدا نخواسته. بنام رزم بیرته دې نقطې ته چې د انټي بیوټیک په کارولو کې جناب لودین صاحب بدون د مشورې د ډاکټر نه، بدون د ډاکټر د هغه انډیکیشن نه یا هغه استدباب نه چې هغه ور توصیه کوي هغه به هم په خپل دوست سره یې په خپل وخت سره وي، هغه به ټیسټ کیږي او هغه به ځین انټي بیوټیکونه په روغتونونو کې کارول کیږي. بیا پس دغونه درستی در غیر دغونه دا یو ډېر یو خطرناک د خطر زنګ ده په هغه ځایو کې چې انټي بیوټیک بدون د ډاکټر د مشورې او توصیه څخه کارول کیږي.
بله ډاکټر صاحب، څه لامل دی؟ موږ دغه د بحث اصلي موضوع هم همدا ده چې لامل څه دی چې په افغانستان کې چې په ظاهره خصوصا د اطراف د سیمو د خلکو د وجود مقامات هم فکر کوم یو څه دغه کسانو ته چې په نور نړۍ کې اوسي د وجود مقامات د افغانانو ښه دی، ځکه دوی ویټامین ډي لري مثلا، نور ویټامینونه له طبیعت نه اخلي. اما څه لامل دی چې دوی دغه عادي مریضیو کې هم انټي بیوټیک نه استفاده کوي؟ اول تر اوسه حکومتونه نه دي توانېدلي چې دغه په مخنیوي کې کار وکړي، ځکه په نورو هیوادونو کې مثلا هم د اروپا کې چې کله انټي بیوټیک درته تجویزیږي معنا چې اول هغه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه وینه کلچر کیږي، په وینه کې د میکروب اندازه کتل کیږي، که چیرته د وینې د میکروب اندازه کمه وي بیا نو انټي بیوټیک نه ورکوي، بیا نو د عادي د درد دواوې تجویزوي او استراحت تجویزوي ډاکټران. اما په افغانستان کې زما خپل په یاد مثلا شپږو کال وړاندې چې معمولي ستونی به مثلا بند شو بیا بچ زه ورغلم ډاکټر صاحب راته انټي بیوټیک تجویزول او ما هم خوړل ځکه په نقص نه وم پوی. نو اوس دغه د عامه پوهاویو نه چې لمانځل کیږي په دې کې موږ وکتل چې په دې برخه کې لا هم اندېښنې شته. دغه خپل انټي بیوټیک هم چې دي که سمونه کارول شي د وجود نورې برخې زیانمنوي. نو فکر کوي ولې مخنیوي نه دی شوی تر اوسه ډاکټر صاحب؟ ولې بې نسخې یا په کاونټر کې بدون د ډاکټر له سند نه انټي بیوټیک پلورل کیږي؟
دغه لوړه دغه غټه ستونزه چې دا یو لوی ستونزه چې جناب لودین صاحب دا د اوس نه نه ده، دا نه دی په پلاسو کلونه کې چې په افغانستان کې انټي بیوټیک په همدغه شکل باندې کارول کیږي. لیکن اوس د عام روغتیا وزارت په دې باندې لګیا ده چې د دې لپاره هغه پرنسیپ یا هغه پالیسي یا هغه ستراتیژي جوړه کړي چې په څه ډول باندې مخنیوی وشي. او ایدین علاوه جناب لودین صاحب چې خپل باندې مطبوعات هم په دې عقل باندې په حساب باندې ډیر عام په هوای نه دی خپور کړی چې خلک پوه شي د خپل د انټي بیوټیک د اضرارو نه. د مثال په ډول باندې لودین صاحب دغه شاید یادولو هم وړ هم نه دی، لیکن زموږ داسې دوستان شته چې هغه خپل باندې دغه آی بی کانولا یا انتراکت چې ورته وایي ایدی دی هغه په پلاس کې ورته چې هغه نرس ورته تطبیق کوي، ایدی غته هم دای خوان داخلي او دای کوشش کوي چې پلاس کې یوانی کانا ولري چې زه کاکی په دې کانولا کې یا آی بی کانولا یا په انتراکت کې زه انټی بیوټیک اخلم. ایدی تر څنګ چې دغه خپل بالایده د ژوند سره یعنی یو خدا نخواسته یو قمار وهلی چې دغه آی وی کانولا ایدې تر څنګ د انټی بیوټیک اخلي په لاس ها و نور انتنادو لپاره زمینه مساعدوي. او ایدې نه علاوه که زموږ یو خور یا ورور اکثره چې موږ ګورو چې په مرکز یعنی کابل کې چې دی لږ څه زکام کیږي یا په عوام اصلاحات ریزش کیږي، نو چې کله هغه دواخانې ته ورځي بدون دې څخه چې هغه ډاکټر ته ورشي هماغه دواخانه د دې لومړنی ډاکټر د هغې ته وایي چې دوای چرخشکن که تا ندي برم از پیشکاری های کلان ما خوب نمیشم، یا ایدې تر څنګ چې هغه د میکروب ضد پیشکاری موترانه که زه نښه کیږم. او در حالی که لودین صاحب که را شد دیده چې دا خو یو زکام دی، دا د ویروس په بیس کې منځته راغلی ده، په دې باندې انټي بیوټیک هیڅ ډول اثر هم نه لري، نو دوی په دې باندې روحن تلقین کیږي او د دې د اضرارو نه خبر نه دي چې دغه انټي بیوټیک دی د ژوند سره خپل ژوند سره دی د لوبې کول دي. او د دې نه علاوه هغه د وري د لارې چې دی ته کانولا ویل شوې ده د هغې د اضرارو نه خبر نه دي، نو بنان په دې اساس باندې عام پوهاوی کم دی لودین صاحب چې دغه کسان انټي بیوټیک اخلي، او بالخصوص هغه کسان چې ورته توصیه کوي هغه هم داسې کامل معلومات انټي بیوټیک په اړه نه لري.
او ډیره مننه ډاکټر صاحب. سلامات اوسئ. راځم دغه د فیسبوک تبصیرو ته هم دغلته ډاکټر صاحب عجیبې غریبې تبصیرې راغلي دي، زه ځینې لولم، نو په دې هیله چې تاسو خفه نه سئ ځکه د ځینې ډاکټر صاحبانو باندې هم نیوکې شوې دي. اتل ارمان لیکلي وایي زموږ ډاکټر صاحبان د خدای لري څو ډول انټي بیوټیک یا دوا لیکي، وایي چې یو ډول نه یو ډول خو به یې ګټه وکړي. حاجي رئیس لیکلي وایي نن سبا چې ډاکټر صاحبانو ته ځئ دوا لپاره باید بوجهي وسئ ځکه خلطه کې نه ځایږي. لطف الله حبیبي لیکلي وایي دلته خو ډاکټران هم دوه یا درې قسمه انټي بیوټیک ورکوي، او ان نن ورځ خو په افغانستان کې دارو داسې دي لکه غذا، هر کس یو نه یو ډول دارو خوري او په هر ځای کې هر دریم دوکان دواخانه ده. البته لدغه تفسیرو کې ورتیر شو ځینې پښتني هم راغلي. ډاکټر صاحب سبیل خان پښتنه کړي وایي زموږ کور کې ناروغ دی په خپل سر انټي بیوټیک استفاده کوي، دا څه زیان ورته رسوي؟ البته ډیر جزئیات نه دي ورکړي چې ناروغ څه ناروغي لري، سن څومره ده، خو یوازې دومره ویلي چې ناروغ درو په کور کې او په خپل سر انټي بیوټیک استفاده کوي، چې دا ستونزه فکر کوم نور هم په افغانستان کې عامه ده. څه توصیه لري سبیل خان ورته؟
نو لودین صاحب لکه مخکې مو هم چې یادونه وکړه، زموږ که چیرې په کور کې یوه خور یا ورور ناروغه کیږي حتی هغو خپله باندې داسې اعتیاد یعنی عادت اخیستی د انټي بیوټیکو سره، بیا خپله باندې غږ کوي چې هغه پاکټ کې چې درې ګولۍ دي هغه به ما ته راوړي، یا هغه پاکټ کې چې پنځه ګولۍ دي، یعنی موږ خود هغو سره آشنایی چې دی یا سیفیکزیام خیی یا ایزیترامایسین خیی چې دواخانه ته راځي هلته کله چې ما غوږ نیولی وي وایي ما ته یې په کور کې ویلي دي چې هغه درې ګولۍ چې نه وي زه نښه کیږم. او در حالی که چې هغه روحن په دې سره تړاو پیدا کړی دی، روحن په هغې باندې تلقین کیږي، او دا کسان چې په خلطو کې انټي بیوټیک ګرځوي ایدې هغه انټي بیوټیک هم چې په خلطو کې ورسره دی لودین صاحب هغه د استفاده وړ نه دي. نو دې ورور ته زما دا توصیه ده چې اول خو دغه مور یا خور یا هغه ورور چې په کور کې په خلطه کې انټي بیوټیک ګرځوي د بخارۍ څنګ ته ایږدي، یا ماشومان که لوبې پیکوي یا د المارۍ په داخل کې په پنډو کې ننباسي، بیا میاشت بعد چې هغه ضرورت پیښیږي هغه راخلي. ایدې په ځای باندې یو عام متل دی وایي هر زهر دوا دي او هر دوا زهر ده. نو ایدې په ځای چې هغې سره کمک وکړي د هغو هغه د وجود مقاومت صفر کوي، نور انتانات هغه د دې تر څنګ چې د خپل وجود مقاومت صفر کوي لودین صاحب دلته د انټي بیر د میکروبونو مقاومت رامنځته کیږي. هغه یعنی دا په دې مفهوم هغه انتان چې دی په وجود کې ده یوازې دغه انټي بیوټیک په بیس کې چې دی په یعنی په سرناخلاص توګه دغه کارایی پیواز دغه چغه انتان لمنځه لاړ شي، هغه انتان مقاوم کېږي او دغه انتان د بل ځل لپاره دې انتیبیوتیک په مقابل کې هیڅ عکس العمل نه ښیي، هیڅ ښه والی نه ښیي. او دې نه علاوه که چیرې دغه کس نه دغه انتان بل ته ځي، هغه هم یو مقاوم انتان د ادې په ځای باندې دی چې دای ثواب جاریه وګټي، دای ګناه جاریه وګټله چې جامعې ته یې هم مشکل خلق کړه. نو د ما داسې توصیه ده ورته چې که دغه ورور وي که خور وي په کور کې، هغه دوا چې ورکول کېږي وروسته د هغې چې هغه دوز خلاصېږي، که ډاکټر غوښته وي بېرته ورسره په تماس کېږي که نه، غیر دغونه به د ذخیرې په شکل باندې جناب الدین صاحب دا کوم نقل چاکلیټ نه دي انټي بیوتیک، کوم چای بوره نه دي چې دا په المارۍ کې ننه باسه، دا به نه ساتي، دا به ایسته کوي، ځکه د یوې خوا ده اکسپایر کېږي، یعنې هغه نیټه یې دی تر هغه پورې چې د استفادې وړ دي دا ختمېږي. دوه دوامه دا چې هغه انټي بیوتیک باید په خاص هغو درجه د حرارت چې هغې ته ښودل شوې ده چې په دو کې باید وساتل شي، باید په هغه کې کېښول شي، یعنې هغه په یخچال کې نه دي، په پنډو کې دي. بنام په دې اساس هغه دوا چې ورکول کېږي باید هغه په موږ دوست موږ وخت کې وخوړل شي، نوره نه د استفادې وړ ده او نه باید استفاده ځنه وکړي. او کله کله کېدلی شي خدا نه خواسته چې دې په داسې دی صحت ښه شي، د مرګ سبب هم کېږي. نو په دې اساس دوی باید هیڅکله هم دا کار ونه کړي او د انټیبیوتیک باید ونه کاروي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې، د تماس شمیرې درته اعلانوم. تاسو کولی سئ یوازې موږ ته مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار بیرته تاسو ته اړیکه نیسي. د تماس شمیرې دی 00420212601. بل شمیره ده 00420212501. ورزو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
تاسو ستړي مشي، تاسو د مېلم سره سلامونه مې قبول کړئ. سلامونه تاسو سره نکوم لودین صاحب، تاسو د نن مېلم ته عمرې صاحب ته سلامونه، او ټول اوریدونکو خلکو ته هم سلامونه وړاندې کوم، او خوشاله یم چې بخښنه در سره کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم سلام قریص محترم، اطمان تاسو موضوع اوریدل مخکې ډاکټر صاحب خبرو کې هم واضح سوچ موږ نن د انټي بیوټیک په بیروی یا به نسخه استفاده باندې چې په افغانستان کې ډیر عامه ده خبرې کوو، دغه مسله ډیر د اندېښنې وړ ده. او یاد شول چې افغانان له انټي بیوټیک نه لکه د نخودو یا هم نورو خوراکي موادو په توګه استفاده کوي، حال دا چې دغه بحث له طبي پلوه ډیر د اندېښنې وړ دی چې کله بې نسخې یو څوک انټي بیوټیک استفاده کوي. تاسو په دې برخه کې څه تجربه لرئ، څه ویل لرئ پښتون صاحب، او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
تشکر. د ډاکټر تاسو بیا پوښتنه وکړم، انشاءالله دی خدمت ماږي بیا انډیوال دی یا پاکي دعا وکړم چې الله دې زموږ متخصصین لکه دوی چې موږ ته آګاهي راکړي، خدای تعالی دې زموږ سره نه چپي. واقعا دوی موږ ته مفید تمام شوي دي، واقعا دوی زحمتونه کښلي دي په باره کې د امراضو. دوی د مرض په خچ احوال کې ولاړ دي، هغه مرګ خو په اجل دی په هر صورت. رودین صاحب، دغه خبره چې تاسو دا پروګرام دایر کړی وخت هم دغسې دی، که چېرې تاسو دا ښارو ته ولاړ شئ، مخکې خو دا زموږ په جوزجان کې هم دغسې وو، په پاریاب کې سریپل مزار کې دا ګولۍ بې قسم قسم راوویستلې، نه به چاره تاریخ پوښتنه کول، نه به چا د بل پوښتنه کول. پر دغه ډاډ به پرتې وي اوس خو دا سړکونه کړې دي، په هغه خو دا فخامت سړکو چې په کاټنو کې به پرتې وي سمې ویلې چې کړې وي راویستلې وي، دا د کمرسردۍ ګولۍ دي، دا د باد ګولۍ دي، دا پلانې دا پلانې. نه به چاره تاریخ پوښتنه کول، نه به چاره کیفیت پوښتنه کول. او دا پیرون دي، او دا پرستامول دي، او دا ګاردن دي، دلیورانټ مساکین دي، په دغه نامه باندې ورکولې خلکو ته بالا دا خبرې دا ګولۍ دا خاور لا دی سره دا ګولۍ دا خبرې وکړي چې دا ګولۍ د خاور سره اخیستې دي وسته په دواخانو کې پرتې دي په دواخانو کې د دواخانې والا سره دی دا چې موږ ورزو دواخانې سره موږ پلانې کوم ګولۍ راکړه بس دې دا لیک راکړي دا نه وایي چې ورور دا ستاسو مرض خو زه نه پوهېږم، دا زما ګولۍ خو د یو مرض لپاره دي یا د بل مرض لپاره دي، ته د دې مرض ګولۍ اخې، دغه ولاړشه ډاکټر ته د ډاکټر نسخه ما ته راوړه، بیا به دا ګولۍ درکړم. نه صاحب، دا خبرې نشته، بس چې ورځې ډاکټر ته د دواخانې والا ته بس که کیفیت لري چې نه لري، بس دا ګولۍ په لاس تر کوي صاحب. خلک په دغه مصیبت اخته دي، واقعا یته یو غټ آګاهي په کار ده، دا قدر آګاهي اوس خلکو ورکړې ده. پخوا د جمهوریت په وخت کې مدني پهلانو کمپاین غټانو چې آگاهي ورکوله، په خوا به په یوې پیشکاری باندې د یوه بمبه نه ده په یوې بمبې به د یوه بمبه په شپږ میاشتې حکومت پرته وه په یوې بمبې سل پیشکاري هم کېدلې پنځوس پیشکاري هم کېدلې تر څو چې دا بمبه وه دا ستن به زړه شوه د مابۍ نه به ووتل بېخي مره بیا نو بیا چا پیشکاري نه به کولې په دې باندې نه پوهېږي چې مرض ده دا څنګه ده دا څنګه کېږي بالا دغه پیشکاري وي او بله خبره دا ده دا اوسني عصر کې اوس هم خلق په نامه د پرستامول ګاردن مساکین نوزین انالزین په نامه د پیرین په نامه د سسکلین کې د سسکلین دغه ګولۍ اوس هم استعمالېږي په دواخانو کې او دغه خلک ګولۍ ورکوي نو زما په نظر دې ته یو غټه آګاهي په کار ده نو دا آګاهي باید علما د منابرو د لارې ورکړي او مدلی پانه او کستا غدی ورکی او دا تاسی غونډه رسنی مرسای ست تشکر کو تاسی واغای خر کو تور کوی ولې چې مدنی پالان علما د علما او مسولیت دا علم دای نه دی چې تنها قران او حدیث سید قران او حدیث سنی غاسه دي کچیر دې سره تخصص ولري خلق ته غاری ورکی نو دا به ډیر ښه خبرې دا ډاکټر زاسې پوښتنه دا ده چې دا دواوی چې خپل پر سر ورکی او یا د خانګي د واوی له په نامه د یوناني دوا د غدا د پخوا به دی د کشمیر کې او باستان او دا مرز به یوي د بدغه دغه خانګي د واوی چې سړی خپل جوړي خپل ورکی مریض ته او د مریض باندې مرز هم نه معلوم دغه پر مریض باندې څونه تاثیر کوي څونه موثره تمامېږي او څونه موزره تمامېږي.
ډېر مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې کور مو ودان له تبصرې او پښتنې نه ډاکټر صاحب مهرباني.
جناب الدین صاحب قاری صاحب پښتون خو ډېرې ښې خبرې وکړلې رښتیا هم په واقعیت سره هغه قایق وویل او را به شو دی قاری صاحب پښتون په پوښتنې ته چې هغه دواوې چې په کور کې د یوناني طب په شکل باندې کارول کېږي که خپله یو سړی په کور کې مثلا سپیرکۍ یا بادیان په خپله سترګو باندې جوړوي که هغه مثلا یشوي د هغې نه استفاده وکړي په هغه کې ستونزه نشته. د هغې سره زه هم موافق یم لودین صاحب که چیرې عوارض جانبي ونه لري هغه ګټه ورته ونه لري عوارض جانبي نه لري هغه بوټي چې په خپلو سترګو باندې ایشول کېږي او کارول کېږي. لیکن لودین صاحب هغه دواوې چې دغه طبي کپسولونه اخلي د کوار یا پوخ هغه د پاراسامول نه ډکوي د یوناني طب پر شکل باندې په دواخانو کې خرڅېږي او د دې تر څنګ هغه ضد درد درمل پکې کې اچوي او نور هغه د جنسي طاقت لپاره چې زموږ د خلکو ذهنونه خراب کړي هغه اچوي هغه مکمل یو خطرناک دواګانې دي. یو د یو انسان د ژوند سره لوبې کول دي بنان په دې اساس باندې موږ به ډېر کوشش وکړو یو زموږ هغه معمالي سپیرکۍ او بادیانو مثلا کله کله دی راته وایي چې زیړي په خاطر باندې که چیرې موږ په د هندوانې سره الو بخارا یو ځای کړو دا څنګه یي دغه شان عوارض ګټه ونه لري عوارض جنبي نه لري لیکن هغه بوټي او شان چې په بعضې کسان چې هغه په خپله باندې اسم ولد هغو دوا معلوم نه ده که کارایي هغه ډېر خطرناک دي که هغه د طب پاره یي که درد پاره یي او همدارنګه که د انتیبیوتیک په ځای کارول کېږي د هغو سره قطعا موږ موافق نه یو او د هغو سره مخالف یو. بنان په دې اساس رزم دې ته چې قاری صاحب پښتون د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي کورنۍ جوشانده که مشکل نشته لیکن نور بوټي په عنوان لاندې کپسولونه شان به هیڅ کله هم نه کاروي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې مخکې د اوریدونکو نور تبصری هم راغلي اوریدونکو باړي کې هم نیسی ډاکټر صاحب پر انټیبیوټیک سربیره دغه یو بل مسله هم په افغانستان کې ډیره عامه ده دغه د درد ضد دواګانې دي مثلا پاراسټامول ده یا مثلا نیروفین دي یا مثلا د همدې کورنۍ نور دواګانې دي دا په افغانستان کې بیانو بیخي زیات دي مثلا هر چا په جیب کې اچولي او مجلس کې کینی وایسار مې درد کې بل مرتوا چترا کوي او دانه ماتم را شاید تاسو هم دغه سپې خوشایدان اوسې نو دغه د درد دواګانې بدون د انټیبیوټیک خو بیل خبره ده چې د خطر وړ موضوع ده استفاده یې ورسته ډېر خبرې هم پی وکړو مجموع کې دغه د درد ساده دواګانې د پرستامول له کورنۍ نه د دوه زیاته استفاده څومره خطر لري وجود ده.
دغه جناب لودین صاحب دغه پرستامول کچېرې کووید 19 نه وای راغلی یعنی کرونا په هغه کې چې بیا د هغې ګټه ثابت شول او انډیکیشن یې ورکړه په دې لټه کې وو چې دا پرستامول باید بېخي د طبابت دواو نه وباسي او په هغه څېړنې چې وشوي وایي چې بېرته پخوانۍ هغه انالجین او نوالجین دغه دواګان را منځ کړی، لیکن هغه هم په خپل دوست سره لودین سیب کله کله خود دوستان داسې وایي چې تاسو مونږه ډاروئ، نه دا ډار خبرې نه دي. دغه پاراسامول که چیرې په لږ لوړ دوست سره وخوړل شي دیګر د منځه وړي، چې زموږ سره څو واقعات شته چې خپله باندې هغه کسان مونږ په طبي اصطلاح هپاتیک فیلر ورته وایو، یا د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول په دې کې رامنځته کوي چې بالاخره د دې مړینې سبب شوي دي. دغه عادي پاراسامول چې په لوړ دوست سره خوړلی وو، بنان په دې اساس باندې هغه دوا چې په خپل دوست سره نه خوړل کېږي، ولو که پاراسامول وي، که دکلیفیناک وي، که بروفین وي، دې تر څنګ چې یو ځای به د هغه نفر د موقت لپاره دما جوړی یعنی آرام کوي به، دې تر څنګ هغه نور ستونزې هم ورته رامنځته کوي چې د هغې خپل باندې ژوند د ګواښ سره یعنی د خطر سره مخامخ کوي. نو په خپل سر درملو کې د پاراسامول طرفدار هم نه یم لودین صاحب، تر هغه پورې چې هغه د ډاکټر چې هغه هم د الله پاک نه ویره ولري، یعنی د هغه مریض لپاره توصیه نه کړي هیڅوک، په خپل سر ادا یو عادي پاراسامول چې هغه 500 میلی ګرامه دی چې شربت هم شتون لري، هغه هم باید ونه کاری. نو دو عوارض جانبي ساید افکت ډېر خطرناک دي او موږ ته واقعات هم رځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، د فیسبوک د مینوالو ځینې نورې تبصرې ولم بیا پوښتنې هم کړي دي، پوښتنو ته هم راځو. زیبا فطرت پکتیاوال لیکي وای بدبختانه په اطراف کې ډیر زیات انټي بیوټیک ورکول کیږي مریضانو ته، او تعاونونه هم ډیر دي، ځکه وای نور تکلیفونه هم انسان ته پیښوي. نقیب الله سلیمی لیکلي وای زه په یو کلینیک کې ډاکټر یم، دلته چې ناروغان راځي خپل وای چې ماته یا زما ماشوم ته انټي بیوټیک راکړه، نو می هم زدوي که واری نکړي جنجال کوي، بیا نو ډاکټر مجبوریږي چې واری کړي. مخکې تاسو هم ورته تبصره درلوده چې کسان راځي په زور، مثلا یا مثلا د ملګرتیا په فضا کې هغه ډاکټر مجبوری یا هغه فارمسي والا مجبوری چې انټي بیوټیک ورته ورکړي. اقبال شنیزی لیکلی وای پر احتیاط چې خود سرانه د انټي بیوټیک استفاده به خزي زیاته شوې ده، او زیاتره مریضان هم هغه د تداوی کورس نه تکمیلوي. همدغه تداوی په کورس کې یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده چې څنګه د انټي بیوټیکو کورس پوره کو، او دغه د کورس پوره کول یا هم د دوز پوره کول، یا په عام اصطلاح کوو مثلا یو ناروغ ته دولس د انټي بیوټیک ټابلیټ ضرورت دی، ډاکټر ورته لیکي څومره ضرور ده ډاکټر صاحب چې دغه دولس پاره ټابلیټ وخوړل سي، بیل دی چې مثلا درې څلور استفاده سي ناروغ جوړ سي، هغه نور په تخچه کې کیدی یا مثلا ځان ته وساتي راتلونکي لپاره.
لودین صاحب دغه د خور تبصره، هغه د ورونو تبصره، یو شنیزي صاحب تبصره، دا واقعیت دی. خو دا خو ستونزه شته، ما د تر په صحیح سیستم کې یعنی په ډاکترانو باندې پړه چول کېږي، دا به منو رښتیا هم. خو زموږ خلک دی ملا پاک لودین صاحب ژوندي لري چې اکثر از هغو کې چې زموږ ته کسان راځي وایي چې ناروغ ته کمه دوا ورکړي، او هغه په موږ باندې هم تیر شوي دي، وایي دا یو بې سواده ده، دا نه پوهېږي. ځکه ماته دوه ډوله د ګولۍ راکړې، در حال کې چې ما ستونزه بیخي د اندازې نه هم ډېره وه، او دی خواهش دی کې اکثرا هغه ډاکټر مجبوروي، هغه سپین چپنی مجبوروي چې د دې لپاره ډېره دوا بلخصوص انټي بیوټیک او سیرمونه توصیه کړي. او را به شدو ته چې دغه د انټي بیوټیک دوز چې ده درې ورځو څخه شروع کېږي، نظر دغه انتان وخامت
خاله ډاکټر صاحب عمری سره اړیکه پریش ولا. اوریدونکو موږ هڅه کوو چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري. په دغه پروګرام کې د انټي بیوټیکو په بینسخه یا بیروي کارونه باندې خبرې کوو. په افغانستان کې لکه څنګه چې له بحث نه هم راجوته شوله، د انټي بیوټیکو استفاده لا هم عامه ده. ډاکټر صاحبان بیل دی چې یا هم د فارمسي کارکونکو بیل دی چې د ډاکټر د نسخه پوښتنه وکړي، بیل نسخه ناروغ ته یا هم هغه کس چې فارمسي ته مراجعه کوي د انټي بیوټیکو دوا ورکوي. چې دغه د ډاکټر صاحب له خبرو داسې راجوته شو چې دا مسله نقصان لري، زیانونه لري، او د انټي بیوټیکو استفاده که چیرته وجود ورته اړتیا ونه لري، یا د وجود کې د ویروس یا میکروب کچه هغومره نه وي چې انټي بیوټیک ته اړتیا وي، نو نقص لري. ډاکټر صاحب ستاسو خبرې پرې شو، مهرباني تاسو ادامه ورکړئ، بیا به زه دغه بله پوښتنه مطرح کړم.
نو لودین صاحب اکثر اوقات هغه خویندې وروڼو چې تبصرې کړي دي، زه بیرته خپلې خبرې لږ تازه کوم په بښنې سره چې اړیکه قطع شوله. نو اکثره زموږ هغه دوستان چې مریضان وي، هغه دې خواهش لري چې وای مو تر ډیره دوا راکا بل خو چې پاغه کې باید کانول حتمان وی انټی بیوټیک او سیرمونه هم وی کچیر کوم ډاکټر دی دا مثلا کومه دوا لیکلی وی پاغه باندې مختلف نمونه چې دا نه پویږي یې سواد کاچې چې دا به سواد ده نو پاکتر دوی کې هغه مجبورۍ راو شو دوی ته انټی بیوټیک او دوسې د لودین سیپ هغه به خوغ ناروغي هغه تشخیص ته فرق کوي تر اوسه دوی ته زموږه هغه خویندې وروڼه چې په ملاریا باندې اخته کیږي مثلا د هغې دپاره د درې ورځې دپاره دوا توصیه کیږي هغه انتي پروتوزوال دواګانې چې دي او که چیرې په مورقه یا وچکۍ باندې اخته وي د پنځو نه تر اوو ورځو پورې دي او که چیرې په حیواني مورقه اخته وي دو څلوېښت ورځو لپاره ورته انتیبیوتیک ورکول کیږي او را به شو دي ده که چیرې په مننجیت باندې اخته وي د یوویشت ورځو لپاره چې درې انتیبیوتیک یو ځای کیږي نو دا د انتیبیوتیک دوسې د لودین سیپ نظر د هغه ناروغ حالت ته او هغه انتان یا میکروب ته چې دته ستونزه رامنځته کړې ده فرق کوي بلخصوص زموږ هغه خویندې وروڼه چې وایي چې ځینې کسانو ته دوه رقم انتیبیوتیک بله بعضې کسانو ته جناب لودین سیپ درې رقم انتیبیوتیک ورکول کیږي خو هغه ناروغ فرق کوي هغه د آیچیو ناروغ ده یعنی په جدی د مراقبت خونه کې بستر دی هغه شور نه لري او دغه تشخیص شوی ده چې یا به مننجیت وي یا به د وینې میکروب لوړ شوی وي چې په عوام اصطلاح طبي اصطلاح سپسس موږ ورته وایو د هغې دپاره او کیدای شي د ویروس ضد درمل هم ورسره یو ځای شي نو موږ به ډېر کوشش وکړو چې کله موږ ته لاس د تابلیت د انتیبیوتیک راکول کیږي لودین سیب چې په هغه کې راتویل کیږي چې یو به سهار خوري یو بېګا بادکه سر خلاص کو چای دغه سهار رو بگه دی پینزو رو دل پاره موگه ده خرو کچه ری پا دوه مورد خشونم از دفعه ده نقطع کامه ده که دلتا مقاومت دوایی رو منسکیگی مقاومت یعنی ده هغه میکروب لوریگی دوان دل پاره دغه انتیبیوتیک ده ما ده پاره کچه ری استفاده کنم دوان ده پاره کار نکی او ایدین اوا بادکه سر خلاص کی جناب لودین سر دغه کس چای دغه دوا ورسله ډوډۍ وخوري که مخکله ډوډۍ د غذا په مابین کې که د اوبو سره یا شیدو سره نو بنام په دې اساس هغه د ډاکټر د توصیې مطابق باید دی مخ ته لاړ شي که چیرې مخ ته لاړ نه شي دوی ته په آینده کې ډېرې ستونزې رامنځته کوي او دې تر څنګ چې دوی ته ستونزې رامنځته کوي دغه د انتان مقاومت په محیط کې هم رامنځته کوي جناب لودین سیپ په همدې خاطر باندې زموږ هغه څېړنې چې کیږي وایي هغه کسان چې په روغتونو کې بستر دي یعنی ثانوي انتانات یعنی دوهم انتان مداخله کوي هغه د عادي انتیبیوتیکو مقابل کې ډېر کلک دی ځکه هغلته مقاومت هغه د دوا په مقابل کې دغه انتیبیوتیکو مقاومت لوړ دی او دوایي مقاومت رامنځته شوی بنام په دې اساس دوا باید په خپل دوز باید وخوړل شي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ اوریدونکو ته ورزو یو اوریدونکو منتظر دی ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو نوري
مننه لودین صاحب تاسو ته سلام وایم او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد هم د لغمان
ستړي مشه همدرد صاحب تاسو ته زموږ بحث تعقیب کړی دی د انټي بیوټیکو په بیروي کارونې باندې خبرې کوي چې څه اضرار لري تاسو په دې برخه کې تفسیر لري او کوم پوښتنه هم لري مهرباني
اضرار خو سما سوم ناوریدلی له خپل لاغه نظر ته سما سوم ناوریدلی دی له ډاکټرانو نه چا خبره وای د سی دوا باندې څنګه یو شی ته به فائدہ کوي خو بل نسخان هم په خوله شي کنه نو دلته اوس لودي ته محترم اکثر د دواخانو والا دی کنه روختونه دی نو څو ورته هغه خپل دوا لپاره بس تا یو پن دوا درکې نو بیا دا غم ورسره نشته چې دا مریض سره به یا پیسې یا بنې یا به دا پیدا پیسې په جیبه ورته تاوان وکړي خو دا سوچ دوی سره شته نه اکثره خلکو سره او بعضې خلک هم داسې لودین صاحب محترمه چې دا ګولۍ خوراک یو عادت ګرځولې چې معمولي مریض به هم نه وي خو چې چا سره ګولۍ دا څه شي دي ولاړې ځان درد وي ته ماته یو دانه راکړه نو دا خلک مونږ خپله وینو چې دا بعضې خلک د خپله د ګولۍ خوراک شوقیان وي خو مونږ یو وخت کې په پاکستان کې کار کول ته به مونږ په دې کار کې ډېر سخت مریضان شو په کینډۍ کې چې ډاکټر ته به لاړو نو یا مونږ زه خپله یا مې ملګري څوک نو هغه به ډېرې عادي او څلور پنځه ګولۍ ورته ورکړې د هغه مې همداسې دوسې ګولۍ به په کاغذ کې به یې ورته تایه کړې یا مریض به ورسره کېدم او بېخي یا به یې پنځلس روپۍ قیمت یا به مثال شل روپۍ قیمت لدغه نه او هغه مریض به مونږ به حیران شو یاره مونږ څومره سخت مریضان یو د مونږ ته دغه پنځه شپږ ګولۍ راکړلې نو باید ډاکټران دې ته وګوري کنه چې کومه ضرورت دوا یې هغه ډاکټر ته ولیکي، نه چې د خپلې دواخانې والا سره شته چې نه اکثره روغتونونه خو اوس د دواخانې والا مزدوران هغه یې ټول رانیولي، هغې ته هدایت ورکړی چې وروره دې هغه چې ګوره ګټه نهسته په شل پنځه زره ډېر زره کرایه ورکوو او بس مرخد مریضان ته دوایانې دي که نو باید هغه خلک چې کوم د ګولۍ شوقیانې هغه هم ډېر په ګولۍ ورنهسي دا ډېر تاوان لري، د ما خپل څومره لیدلي دي دا ډېر تاواني دي دا ډېرې ګولۍ خوراک.
بله کور ودان کومه پوښتنه هم لرئ همدرد صاحب که یوازې تبصره مو غوښته وکړئ؟
پختره خو همدغه لرم له ډاکټر صاحب نه کنه سیا یا دا خبر څومره رښتیا ده چې مثال له خبرې یو سړی ډېر دوا خوري کنه همدغسې یو چانه ګولۍ وویني ورسره ګولۍ چې غواړي یا مطلب دغه ډېر ډاکټران چې ډېرې دوا ورکوي دغه رښتیا هم یو مرض ته اوس مثال له ما د وینې غوړ ده مثلا هغه ما ته شپه ګوره کومه ګولۍ راکوي یا دا ما ته رښتیا هم بل تکلیف پیدا کولی شي د معدې یا بل تکلیف پیدا کولی شي که نه.
بله کور ودان ډېره مننه همدرد صاحب. ډاکټر صاحب مهرباني.
او لودین صاحب همدرد ورور چې کوم سوال مطرح کړل، یعنی اکثر اوقات رښتیا هم که داسې به شوي وي، لیکن زه دې ته راځم چې وایي وجدان هغه محکمه ده چې قاضي ته ضرورت نه لري. نو که هغه ډاکټر مثلا خدا نخواسته که چیرې بدون د ضرورت یو ناروغ ته دوا ورکوي او د هغې په مقابل کې هغه مقاومت دوایی را منځته کیږي، یعنی هغه میکروبونه مقاوم کیږي، نو په هغه ناروغ چې هر شی کیږي که څو ورځې باد وي که کال باد وي د هغې خدا نخواسته په هغه مړینه که به هم دغه ډاکټر لاس وي. نو او دې تر څنګ همدرد ورور چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي، یعنی چې دی ورته وایي چې زما د وینې غوړ لوړ دي، نو زه مطمئن یمه کیدای شي دې تر څنګ د ده فشار هم لوړ وي، دی به هم د معدې نه به هم شکایت ورته کوي. نو په دې اساس هغه دوا چې څلور پنځه قلمه ورکوي دی د کوشش وکړي چې بهتر دغه ډاکټر نه پوښتنه کړي چې ډاکټر صاحب زه خو عام وګړی یمه یا زما مسلک نه ده، زه یو انجینر یمه یا مثلا بل ځای کې کار کوم مامور یمه، دغه دوایی ده چې ما ته راکړله دغه د څه دپاره ده؟ ما ده تشریح کړه. نو هغلته به ادې سر ښه ور خلاص کړي. لودین صاحب اکثر زموږ داس دوستان دي چې ډاکټر ته ورشي وایي ډاکټر صاحب چې دغه معاینات چې ورته وکړي بیا ورته وایي چې سر مې هم خوږ شي معده مې هم خوږ شي او زړه بدوالی هم لرمه د وینې غوړ مې هم جګدي شکر هم یمه. نو دوی دغه ګیلې یا دغه راز علایم یا دغه ساین سپتوم چې هغه ډاکټر ته وایي دا باید کم کړي، ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه تای پر راغلی یمه یوازې زه سرګنګسي لرمه، چې هغه ډاکټر معاینه ورته کوي وروسته د معاینې څخه مغه د سرګنګسۍ لپاره به دوا ورکوي. نو که چیرې دی ډېر اراز علایم ورته وایي یا ډېرې ګیلې ورته کوي، نو ډاکټر مجبور دی چې هغه د ګیلې په هغه پروګرس نوټ کې هغلته نوټ کې وروسته له غیر پاره هغه دوا چې یو د بل تاثیر له منځه نه وړي، یعنی یو د بل انتاګونست نه دي، هغه ورته توصیه کړي. بنان په دې اساس باندې همدا زړونه ما دا هیله ده خدا نخواسته که چیرې دی ډاکټر ته ورځي دی ډېر کوشش کړي چې هغه اراز ډاکټر ته وړاندې کړي چې دی ورڅخه شاکي دی او ډاکټر ته مراجعه کړې ده. نو ډېرې ګیلې دې نه ورته کوي، نو زه مطمئن یم انشاءالله چې کمه دوا به ورکوي او د ده روغتیا به یا د صحت به ورسره ښه کیږي. او که چیرې خدا نخواسته کوم سپینچپنه د کار کوي نو الله پاک دې هدایت ورته وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ستاسو همدې تبصرې ته او ستاسو همدې سپارښتنې ته په کتو چې عام کسان هم باید همیشه شک وکړي، خصوصا کله چې دوی دوا اخلي باید له فارمسي نه پوښتنه وکړي، په تفصیل سره له ډاکټر نه پوښتنه وکړي، ځکه دوی ورځي وخت خپل ځای کړی، ډاکټر ته فیس ورکړی، ډاکټر هم فکر کوم د مسؤلیت لري چې ورته تشریح کړي. میوان سعادت همدې ته په کتو یوه پوښتنه مطرح کړې، وایي څنګه انټي بیوټیک دوا وپیژنم، ځکه زه خو عام کس یم. آیا ضرور ده ډاکټر صاحب چې عام کسان په دواخانه کې پوښتنه وکړي چې دغه دوا د چې ما ته راکړه دا به انټي بیوټیک وي که نه؟ ځکه انټي بیوټیک خو خاصې نښې نه لري، فکر کوم یوازې نوښتې لري، او زموږ او تاسو ولس هم داسې دی چې تر ډېره په کلیوالي سیمو کې د لیک لوست ستونزه هم شته، نه پوهېږي چې دغه دوا چې ورته لیکلې ده دا څه ډول دوا ده.
لودین صاحب
یو دی حقوق دی ناروغ نه یا دی مریض نه په ډاکټر باندې دا دی چې دته په هغه ناروغي پاک لباندې کچیر دی ویلو وی هغه ور تشریح کوي او هغه ور تشریح کوي نو دا غوور کچیر ډاکټر ته ورزی او هغه نسخه ور کوي ور سره غنه دی فارماسي نه هم پوښتنه کړی شي چې خپل سر په خلاص کی او دی هغه ډاکټر ته چې بیرته راغی حتما با دوايي ور خوره کی شاید تا دغه دوایی ډاکټر سره یا دغه درمل ما توصیه کړی وو زه په دې کې انټي بیوټیک شته که نه انټي بیوټیک دې توصیه کړی وو د څه دپاره د ما توصیه کړل نو زه مطمئن یم چې هغه ډاکټر صاحب په ډېره ښه تشریح ورکړي او لودین صاحب یو بل شی هم د یادولو وړ غواړم چې زموږ هغه لکه څرنګه چې مخکې ورور همداز ورور وویل اکثریت خلک د دوا سره ډېر علاقهمند دي د یادولو وړ نه ده خو زموږ یو سپین ږیری الله پاک دې اوس وبخښي لودین صاحب نو چې کله به په جومات کې هم یوه ګولۍ پرته وه هغه به یې راجیره کړه او اوبه به یې پسې د کوزۍ نه غړاب کړي بیا به یې وویل چې پروا نه کوي یو ځای نه یو ځای خلک یي موږ به چې هر طور تل چې حاجي صاحب ګوره دغه خدا نه خواسته کیدای شي زهر یوای نه زه پوهېږم نو بنان په دې اساس باندې زه بوږه ډېر دوستان چې رځي هغه ډاکټر ته مراجعه نه کوي لودین صاحب د هغې اول ډاکټر چې ده هغه دواخانه ده یا هغه فارماسي ده چې هغې ته ورځي ورته چې ورته وایي دغه اراض علایم یعنې ډېر ورته وایي چې زه سردرد یم د پښو درد لرم بې اشتها یم او دې تر څنګ د بعضشان باید د یاد کړم لودین صاحب چې په دغه اواخرو کې بلکې اکثره کسان رځي وایي ما ته د جنسي طاقت لپاره دوا راکړه چې دغه دی په هغه دواخانه هم که چیرې یو فارماسیست وي مسلکي نو د هغې دپاره داس درمل ورکوي چې هغه عوارض جانبي کم وي او که چیرې هغه هم په عوارض جانبي خبر نه وي نو اکثرا داس دوا ورکوي چې دې په ځای چې ده تره ګټ وکړي خدا نخواسته دی کله کله شاک ته هم دی بېرته رځه که کچیر دای د ډاکټر نه دوا اخلي زموږ د غورور اې دې تر څنګ په پښتنه ورته وکی او په ډاکټر باندې دا حق دی هم په فارماسیست باندې چې د انټي بیوټیک په نایخه کې چې دا انټي بیوټیک دغه انتون په خاطر باندې دی اې دغه روزه پوره په دغه شکل به خوري او ورسته دغه نه په خپل سر درمل نه خلی کې خنه شوي دوباره به مراجعه کوي تر څو پورې چې تا ته نور پرمختللې معاینات درکړم په تا باندې په دغه څانګو کې هم یعنې مشکوک یم په دغه ناروغۍ باندې بنام په دې اساس باندې دی پوښتنه دې هر چا نه کولی شي جواب لودین صاحب
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ تر لنډې خبرتیا وروسته بیرته بس ته راستنیږو
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګونه سیمه شومان سره دی
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسیدي خپل ستونزې بیان کړئ
فل حال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 112 41 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 112 145
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري د انټي بیوټیکو بیروي استفادې ته په افغانستان کې دا بحث ځانګړی شوی دی را سره میلمه دی د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری ډاکټر سم کو تاسو پښتو کې یو مثال لرو په دری کې هم شته وای هغه غوټه چې په لاس وازیږي خلی ته ضرورت نسته چې هغه ته ضرورت نسته چې هغه غوټه په خلاص کی یا مثلا کچیر ته د میکروب یا د کوم انتان چې یادونه کوي دا کچیر ته مثلا فکر وکړي دا مثلا یو غوماشې ده یا مثلا یو حشره ده کدا چیر ته مثلا پلاس باندې لمنځځي پلاس باندې وجل کیږي مثلا ضرور نه ده چې هغه مثلا په چټک باندې وهل سی یا مثلا په بل درنې وسیله سره هم دا غرض ډاکټر سپ دغه د انټي بیوټیکو په موضوع کې هم دا بحث ده کچیر ته د انسان په وجود کې دغه ویروس دومره وی چې مثلا هغه ضرورت نه لري انټي بیوټیک ته ماته هغه ویروس مثلا فکر وکړي غوماشې دې ته مثلا په چټک سره یا په تبر سره ولې د انټي بیوټیک استفاده هم داسې کوم باندې لګځره تشریح کو دا ډاکټر سه پوغد محل کې به مثلا کوم ستونزې زیږی تاسو څه مخ ته اشاره وکړه چې پوغد محل کې د انسان د وجود مقاومت باندې دا ناوړه اغیز کوي بیا هغه ویروس هم ځان قوی کوي مثلا چې یو کمزورې ویروس په انسان باندې یا کمزورې میکروب په انسان باندې بریدو کی او ته مثلا د غل لپاره پنځه میلی ګرام انټي بیوټیک خوري، سره دې چې پنځه ګرام انټي بیوټیک ته اړتیا نه ده. اما هماغه ویروس وای بل ځل مثلا داسې برید کوي چې بیا د پنځه میلی ګرام انټي بیوټیک زور هم نه پرسیږي، ځکه ویروس هم وای ځان قوي کوي. دا بس ډاکټر صاحب د تری په لوک لک زرا اوریدونکو ته واضح کړه، دا څومره مهمه خبره.
لودین صاحب، بیا مو هم یو ډیر ښه سوال مطرح کړ، یو ډیر ښه ټکی ته مو اشاره وکړه. یعنی زموږ په هغه خوند ورونه ډاکټر ته مراجعه کوي، هغه د غول د لوزندید مطابق دغه تشخیص مطابق باید انټي بیوټیک ورکړي. یعنی اکثر دوستان چې ګورم هغه انټي بیوټیک، یعنی د کورایي چې تا خبره چې هغه ضرورت یو عادي ټابلیټ وي، او نو دوی کوشش کوي دغه په باندې د ورځې یعنی په تیرو ساعتو کې 2 ګرامه سپری اکزون اخلي. بنام په دې اساس باندې ډیر خطرناک دی لودین صاحب، کچېری هغه نفر ته وویل شي د هغې ناروغۍ پک لبانه چې سترګو توره تا دغه زکام چې دی د پوز نه چې اوبه راځي، په دې باندې اول خو انټي بیوټیک هېڅ اثر نه لري، یا دوهم یې دې تر څنګ ته باید په کور کې دغه درمل در کوم، په دې کې انټي بیوټیک نشته. نو ته کوشش وکړه چې استراحت وکړي او د ګرم هوا څخه استفاده وکړي، دا تا ویروس له منځه ځي. خو یې دین علاوه که چیرې ستونی خوږ شي، کیدای شي مثلا هغه 500 میلی ګرامه چې نظر دغه ډاکټر لازم دی بیا چې د هر کورنۍ نه ورته انتخاب وي، هغه باید په منظم شکل باندې وخوري. او که چیرې داسې چې دغه کس خپل سر په د درمل کاروي، یعنی په لوړ دو سره واخې په دوز نه پويږي، بیا په ډیوریشن هغه په وخت نه پويږي چې څومره وخت به د وخرما، نو دغلته دغه امتنات رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویلو دین سي دغه مقاوم کیږي، کلکیږي. یعنی دا اوس کچیر دی نو فارستونه خوګیږي دی زکام په بیخه به بیس کې، یعنی زکام لا مل د غیستونه خوګیږي، هغه ته 2 ګرام سفتر اکزون موږ ورکو، او هغه هم د ویورز لپاره خلی د دوانز لپاره، هغه میکروبونه چې هغه د شخص د ستونې د درد سبب شوی دی دوانز لپاره دغه دوا چې ورته کارو دغه سفتر اکزون دو سره نه کیږي. او دا کس کېدلی شي چې دغه ستونې درد لامله نور با بیری هم و ترامنسته کی، نو بنام پا دی اساس بانده دی با دیر کوشش و کی زمان طول دوستان بلخصوص ها کسان چه زیادتر چه خپل سر در مل کارهی چه خپل سر انتی بیتیک باید کار نکی، نو بنام داغ انتی بیتیک اغا میکروبونه چه جناب لودین سیب بایدو که چه دست موضوع نه و نوزه ما چه مقایم شل دیوی خونه خود زده پار خطر شوا، او دی بل خونه داغه ساری کچیر هغه هغه سرایت وکي، یا داغه ساری ناروغي باندې اختوي، دغه کس نه چې غبل کس ته انتقالي کوم داغه میکروب، دا هم دغه سفترکزون مقابل کې مقاوم دی. یعنی داغه جامعه ته په هغه کچیر مکتب ته دی، هغه یا پانتون ته، په هغه سنف کې، په هغه جامعه، یعنی په هغه ځای د کار په ځای کې ټول وګړي په مقاوم انتون باندې اخته کوي، چې دا کله بیا ډاکټر ته مراجعه کوي دا په دادی انټي بیوټیک سره چې هغه ټابلیټ په شکل وي دا په ریسپانس نه ورکوي، یعنی دې په نتیجه کې به دا نه کیږي، او دا مقاومت به بالاخره د ښار او د ولایت او بالاخره د ملک په کچه باندې رامنځته کیږي. او لکه څنګه مو چې یادونه وکړه لودین صاحب، نوی انټي بیوټیک هم تر څلوېښت کال شي د وایډیشن نه تر دېرش کالو پورې نه تولیدیږي. نو بنان په دې اساس باندې موږ باید انټي بیوټیک دی کاراولو سره با ډیر محتاط اوسو، هم ډاکټر صاحبان او هم زموږ هغه ناروغان چې په روغتونونو یا درملتونو ته یا دواخانو ته مراجعه کوي، نو انټي بیوټیک په خپل کې باید ډیر محتاط وي تر څو پورې چې د یوې خونه دی په امن وي، یعنی مقاومت رامنځته نه کړي انټي بیوټیک مقابل کې، او د دوام خونه هغه امتنات نه مقام کړي د جامعې لپاره.
کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته ورځو د سره خبرې کوو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلام علیکم، روغتیا بخیر
و ډیر مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، او زموږ بحث مو تر کومه ځایه تعقیب کړی دی د انټي بیوټیکو په استفادې باندې خبرې کوو.
مننه، زه خپل خو راته راځم د غزما بوختون د څه و لکه یو ګورې چې اور کښې دا وایي بڑے دفعہ لیکن مثلا دا وقت تو نارا بخوری اگر دیر روز سے تو مالا بنے اخری دیر دخوا سے دغنا ورکی زرخ بن لری
خیا نه ده نهار گولی پا مڑا گیره یا ده مڑی گیره دوڑی پا نهار و خوالل سی هم داسی پختنه موکر کنه
او کور ودان ډیره مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب پروګرام هم ورو پای ته رسیږي دغه پوښتنه لاندو کې جواب کوي بیا به د پروبایوټیک په اړه باندې هم لاندې تبصره وکړو بیا بحث پای ته ورسو لوګین صاحب زموږ دغه ورشه پوښتنه وکړله هغه دوا به ډیر کوشش کوي چې د ډاکټر توصیه مطابق وخوري ځکه د دې لپاره چې توان نه پېښوي لیکن د دوا هغه په پیسو باندې مفیدیت او هغه تاثیرات هغه ډیر کمیږي بل خصوص هغه دواګانو چې ډوډۍ نه مخکې خوړل کیږي هغه ته موږ پی پی آی دواګانې وایو یا د معدې په خاطر باندې په عمر ټکې باندې چې دا به ډوډۍ ته مخ وخوړل شي او ورسته له ډوډۍ نه اکثرا بعض دواګانو د غذا د هغې جذب خرابوي د هغو تاثیرات کموي لیکن د یو شخص دپاره مشکل نه پېښوي خو تاثیرات به ډېر محدود وي نو په دې هیله باندې چې زموږ ورور ډاکټر ته ورځي باید د هغو د هدایت مطابق هغه دوا باز بخوري
او کور ودان ډاکټر صاحب راځي دغه بحث ورورو سره راټول کو دغه پروبایوټیک هم د انټي بیوټیک تر څنګ توصیه کیږي د لپاره چې انټي بیوټیک د انسان معده خراب نه کی یا مثلا نور جانبي عوارض وجود ته ونه لري پروبایوټیک هم سره ډاکټر لیکي البته په افغانستان کې د ستونزو هم چې خلک اقتصادي ستونزې لري مثلا ممکن د انټي بیوټیک د اخیستو وسول لري اما څنګه چې هغه کومه کې ګوري د پروبایوټیک ورته وای دغه د اخیستو وسول لري په لاندو کې کدا هم وای چې د پروبایوټیک څه شی دی او څومره د انټي بیوټیک تر څنګ کارول مهم دي
او بل خصوص جناب لودین صاحب زموږ هغه په خوندرو چې ډاکټر ته وردی په او مټو ته باندې میډې د درد نه هم د شکایت کوي چې د غیر لپاره مغه پی پی آی د خاندان دواګانی یا په او مټو کې د ډیر ورسره مغه شو ډیر مشهور دی ډیر ورسره د ورسره عادت دی د اون پرازول یا پینټو پرازول یا لنز پرازول یا ډیکسلز پرازول دا غ دواګانی ورته توصیه کیږي نو دا غ خپل باندې کچیرې په دوامدار شکل باندې وکړول شي دا هم ډیر ستونزې بل خو هغه تیرې چې وې د میډې سرطانونه رامنځته کوي یعنی دا هم کچیر د میډې ستونزې ونه لري یعنی د میډې نه شکایت ونه کی او هغه انټي بیوټیک چې خوري ان شاء الله هغه د میډې ته تاوان نه پېښوي خو بل خصوص هغه کسان چې مخینه ستونزې لري نو دا هغه ډاکټر مجبور ده چې دا انټي بیوټیک ورته توصیه کوي چې د میډې باندې پد اثر ونه کړي نو هغه پروبایوټیک هم ورته توصیه کوي
او ډاکټر صاحب روسي پښتنه داسې مطرح کومه چې فقط په یوه یوه نیمه دقیقه کې ورته ځواب راکړي چې د خوړو لپاره څه توصیه لري تاسو کې څوک مثلا انټي بیوټیک د ډاکټر له نسخې سره سم اخلي د باڅ ډول خوړو او خوري ترڅنګ ترڅو د انټي بیوټیکونه کولای شي د وجود ډیر زیانمن کی او د یو سره یو څه آرام ووسی هغه د خوړو دوزونیم کوي بیا به بحث سره پای ته ورسو
لودین صاحب هغه زموږ په خوندې ورونه چې انټي بیوټیک اخلي د نورو ساید افیکټ او نورو عوارض جانبي ترڅنګ یو ضعیفي ده کمزورتیا ده چې په هغه کې د خپل سرګنګسۍ نه شکایت کوي نو په دا وخت کې به ډېر کوشش وکړي چې په کافي اندازه د میوو و ترکاري باو سبزیجاتو څخه استفاده وکړي یخ مشروبات نه باید استفاده ونه کړي هغه جوسونه چې په مختلف نمو باندې راځي یعنی د مشروباتو په شکل باندې هغه باید په قطعي شکل باندې پرېږدي او د دې تر څنګ په مغه میوجات او سبزیجات او د کورنۍ ورځني خواړه کچیر لبنیات هم ورسره دا په کافي اندازه استفاده کړي تر څو پورې چې هغه انټي بیوټیک او د عوارض جانبي او هغه ضعیفي چې د په وجود یا په بدن کې رامنځته کیږي دغه څخه مخنیوي وشي
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب کور موادان سلامت اوسئ اوریدونکو د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدل ته پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپل میلمه د داخلا ناروغیو له متخصص ډاکټر فرید الله عمری صاحب څخه ډیره مننه له تاسو نه هم مننه چاړي کومونی ولا او یا مو هم زموږ پر فیسبوک خپل نظر او پوښتنې را سره شریک کړئ